ویدی دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
اته به جیا و ته دقیقې دی ازادي رادیو اوري. له ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ټاپي په نوم د غازو د پایپ لاین عملی کار نن په ترکمنستان کې پیلېږي. له دې نلیکې افغانستان هم خپل غاز صادرولې شي.
دا حق په افغانستان ته ورکول کیږي اضافي غاز د دې نلیکې په وسیله هندستان او پاکستان ته د خرڅولو لپاره انتقال کیږي.
دا پروژه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
دستن ویلی شو چه در افغانستان در یو اخ بنیادی کارو سخه و در سوال از آخر کالو که به امتغه کاری
در هرات په هوای دگر که در یوی مرموز الوته که پر ناست پولیسی جرگه که تاو در بحثو نوشول در پاکستان پاوزوه سخت دریزه زپلی دیده دی او زنو نورو موضوعات تفصیل پا در خبروانه که برانی کیشه. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه دولس پښنی وی اوریدای شي. په همدغه چپه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. نن په اشقابات کې د غازو د هغه پایپ لاین د جوړولو کار رسمن پیلېږي چې د ترکمنستان غاز به د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته انتقالوي. د ټاپي په نوم د دې پایپ لاین د کار د پرانیستو په رسمي مراسمو کې د نورو مشانو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم برخه اخلي. په دې اړه نور جزئیات اجمل انوراندی کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې د تاپی په نوم د غازو د پایپ لاین د جوړولو د پرانستی په رسمي مراسمو کې ګډون کوي. د 1.8 میلیارد ډالرو په لګښت د پایپ لاین د پروژه به د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. خاغلی غنی اشقابات ته د خپل پرونی سفر لپاره مخکې له خپل ترکمن ساری قربان قلی بردی محمدوف سره د تلیفون لاره د دې پروژې په اړه خبرې کړې او هغه د ټولو سیمې لپاره مهمه بللې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم د پروژه د افغانستان لپاره لبی لبی لارخونو ګټوره بولی. خاغلی نوری پرون ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته د غازو د لیږد دا پروژه له درې پلوه د افغانستان لپاره مهمه ده. نوموړي ویل لومړی خو د غازو د ترانزیت لاري هر کال له 400 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانه ته ځي. خاغلی نوری دوا نور اړخونه داسې په ګوته کړل.
دوهمه دا چې د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب غاز، په دوهمه لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب غاز، او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب غاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پلورل کیږي. او دا حق به افغانستان ته ورکول کیږي. ورکول شوی دی چې کمر هر څومره چې مصرف کو زموږ مازاد د مصرف زموږ اضافي غاز او حتی زموږ تولیدي غاز د افغانستان د به هم د دې نلیکې په وسیله هندستان او پاکستان ته د خرڅولو لپاره انتقال کړي چې دا دوهمه ګټه ده. درېمه ګټه یې دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به د کار زمینه ورته برابره او په دې نلیکې د دې نلیکې د احساس او د غازو په مدیریت کې به
ټاکل شوی ده چې د دې پایپ لاین د هغې برخې د جوړولو د کار په پرانیسته کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدراعظم نواز شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وې. اوس داسې هیله مندې شته چې په سیمه کې دا ډول اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. ښاغلی نوري په دې اړه خوشبین دی.
د افغانستان د امنیتي ثبات لپاره هم دا پروژه ډیره مهمه ده، ځکه د لومړي ځل لپاره سیمه ییز هیوادونه لکه هند، پاکستان د افغانستان سره مشابه هوډ او هدف لري او دغه سیمه ییزه همکاري زمینه برابره کړې ده او دا کولای شي په افغانستان او سیمه کې هغه سیاسي، اقتصادي ثبات هم رامنځته.
د تاپی پونوم د غازو د پایپ لاین بل او جوړیدو وروسته هر کال 3.3 میلیارد متر مکعب غاز د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې دا پایپ لاین به چې 1015 کیلومتر اوږدوالی لري له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار لاري کوټیا او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځای به هند ته لاره عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپ لاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپ لاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن غاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپ لاین د جوړولو د چارو مسولیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپی پروژه په بشپړه توګه فعالیت پیل کړي.
اقتصادی کارپوهان د ټاپی پروژه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهمه یادوي. د اقتصادي چارو کارپو داود مایار ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت ته پکار ده چې له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګازو د دې پایپ لاین د انتقال یا ټاپی پروژې د مدیریت لپاره له متخصصانو کار واخلي او پرنيشت چې د عوایدو او ګټو په برخه کې معاملې وشي. له ښاغلي مایار سره صفی الله تانګزی مرکه کړی او په سر کې دا پښتنه ورڅخه کړی چې دا پروژه د افغانستان له اقتصادي ثبات سره څومره مرسته کوي.
دا پروژه چې د مختلف ابعاد لري، هم سیاست په نظر او هم د اقتصاد په نظر، چې بشترین تاکید په اقتصاد دی. همدسنه ویلې شو چې د افغانستان د یو هغه بنیادی کارو څخه و د 14 اخر کالو کې به دغه کاری اقتصادي بود کې فواید په زمینه د ټاکس او ټاکس به یو ترانزیتي مسایل وي. د تقریبا 2000 ډیر کسان ته به اشغال ځای و کې کار پیدا شي او د پایپ لاین په څنګه به سرکونه پخښ او افغانستان خپل یو نفتی مملکت تقریبا کولای شو چې یعنی په آینده کې د دې طریقې خپل نفت صادر کړي. د اقتصادي آبادی مختلف نور آبادم لري. خو په دې کې هغه دلته د افغانستان د امنیت لپاره یعنی سیاسي بوده دو دم د تاکید ورته چې په دې کې د کوم ممالک چې داخل دي په منطقه فساته اوغوی مجبور دی چې د پارچخ پر منافع اقتصادي منافع خوندي وساتي. ضرورت دی چې د امنیت په سلام دلته نظر کې ونیسي.
دا چې د افغانستان تر ټولو لوی اقتصادي پروژه ده او د ترانزیت په برخه کې د غازو د نلیکې او ترڅنګ ډیر زیات اوید په 200 میلیونه ډالر مثلا په کال کې افغانستان ترلاسه کوي د ترانزیت لاري. بل اخر دغه پیسو د مدیریت او ظرفیت په خاطر افغان حکومت به څو کې آیا دغه ظرفیت او مدیریت اوس په دوی کې شته په افغان حکومت کې؟
د مدیریت مسله د افغانستان نظام پورې اداره و پوری پا دی مسئله پوری ربط لدی چه خوشبخت هم ندیم گره جمهورم چه ده تاکیدیم پا اقتصادی و تجارتی بود بانده ده ما هم در رشته هم ده نو کچهره مونگا وکالشو چه متخصصین پر از کراولو ده معاملاتو ده او ده شخصی منافعو نتیر شو نو ده دیر غد کار ده چه دا بوګ اداره هم اقتصاد به نظره او امنیت به نظره.
په اقتصادي برخه کې دغه سلوې پروژې که وشي څومره مهم دي او څومره به افغانستان وکولی شي چې بالاخره په لنډ وخت کې خودکفا شي دغه پروژو لاري؟
یو اصلا فرصتونه ممالک ته اکثر راضي هم په سیاسي بود که هم اقتصادي بود که د دې مملکت متواری او ظرفیت پورې ربط لري چې څومره کوای شي چې دا مسائل دغه اقتصادي او سیاسي مسائل شي د ډېر زیات سره رابطه لري. دا سره معنی چې دا سره اداره کې دا یو ډېر قوي بود وي د خودکفایي لپاره او موږ یو خطه وابستګي مسله ده. دا طبیعي امر یو د تحت تاثیر یا مثلا د نور ممالک ته احتیاج موضوع ده چې دا بیا ځانته مسله ده. فعلی اقتصاد د ویشم قرن اقتصاد د سوایي شه دنیا هغه قوي ترين اقتصاد ول مملکت هم چده په یو نو بل مملکت ته وابسته ده. ترانزیتی بودم چې همدا یو نو ترانسپورت ده چې موږ مختلف ډول ترانسپورتونه لرو او یو زميني ریل ګاډي کشتي او د پاپلان چې ده تم 15 نو ترانسپورت یعنی ترانزیت چده ډیر مسار ده د ممالک کې او د افغانستان په ان شاء الله د ډیر امیدوار کننده ده.
د ټاپی پروژې په اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو داود مایار مرکه اوریدله. د همدې پروژې په اړه د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دا پروژه د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره ګټوره ده. د دې ترڅنګ د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې پروژې د کامیابیدو لپاره په افغانستان کې امن او ثبات ډیر ضروری دی. په دې اړه په پیښور کې د ازادي رادیو خبریال زبیح الله مومند د سیاسي او اقتصادي چارو له څو تنو کارپوهانو سره شخیدل یو دا راپور راستولې.
که څه هم د پاکستان د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ټاپي د ګازو د نل کې ډېره ګټه به افغانستان او پاکستان ته ورسیږي، خو د دې تر څنګ بیا د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د دغې پروژې د کامیابولو لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ د دغه پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته تللی او ټاکل شوی دا چې نن دا پروژه رسمن پرانستل شي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان دا پروژه پر هند علاوه د افغانستان او پاکستان لپاره ګټوره بولي او وایي چې په دې پروژې سره به په پاکستان کې د انرژي کمښت پوره شي او همدارس به په افغانستان کې زرګونو کسانو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. د پېښور پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پروفیسر امجد یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د دې پروژې په اړه باندې چې څنګه ملکونه د دې کې لوړ دي، د اړي ډیولپمنټ په دې کې خګيږي، د اړي جی ډی پی ګروث په دې کې خګيږي، د اړي ریسورسز په دې کې سیوا علاوہ روزگار پیدا کی گئی، خلق روزگار آمدن میں سیوا شی، روزگار میں سیوا شی ٹول ممالک لگا افغانستان تو بکن فیدئی، پاکستان تو ہم فیدئی، انڈیا تو ہم فیدئی.
د ټاپي د ګازو د نل کې 120 کیلومتره د ترکمنستان په خاوره کې، 115 کیلومتره د افغانستان او پاکستان کې، لا 100 کیلومتره فاصله وهل ورسته د هند فضل کا خر ته رسیږي. له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم په دې باور دي چې دغه پروژې په عملي کېدو سره به د سیمې د هېوادونو ګټې سره وتړل شي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې امنیت هم ښه شي. خو د دې تر څنګ دوی دا ټینګار هم کوي چې دغه پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېر ضروري دي. د سیاسي چارو کارپوه نظیف خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دغه څه د پرمختګ منصوبې یا د انساني ترقۍ لپاره نو دې سره حالات ښه طرف ته ځي، دې سره تجارت په خیالات را پیدا کیږي، دې سره د ترقۍ ذهن را پیدا کیږي. چې دا اوس د پاتی په حواله باندې چې کوم کار روان دی، په دې کې تر ټولو مهم څیز د افغانستان امن دی، ځکه چې دا کی پوینټ دی. په افغانستان کې به امن جوړیږي، د دې سره به پاکستان کې ترقۍ طرف ته ځي، انرژي کم کرایسیس دي دا به کمیږي. دا د لسو اربو ډالرو یو لویه منصوبه ده، او که چېرته دا کامیابه شوله نو په دې ځای کې د خلکو د حکومتونو دې ته ډېره زیاته روزګار او د هغې ترقي او خوشحالي به راځي دې سره.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نه علاوه د افغانستان ولسمشر هم ترکمنستان ته رسېدلی، او همداراز ویل کېږي چې د هند صدر اعظم به هم د دغه پروژې د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ولسی جرګې په هرات ولایت کې د عربي متحده اماراتو د یوې الوتکې د ناستې په اړه پرون د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزیران ورغوښتل. د ولسی جرګې غړیو ویل د الوتکه چې موټر سپرلی او مواد پکې بارول درې اونۍ مخکې د هرات په هوایي ډګر کې کښېناسته، خو هدف یې معلوم نه شو. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د هرات په هوایی ډګر کې د متحده عربي اماراتو د یوې باروړونکې الوتکې مرموزه ناسته هغه موضوع ده چې ولسی جرګه یې اندېښمنه کړې او د وضاحت لپاره یې اړوند افغان چارواکي ورغوښتي وو. د ولسی جرګې ځینو غړو د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې داسې پوښتنې کولې چې دغه الوتکه د هوایي چلند د کومو اصولو له مخې په غیر قانوني توګه د هرات په هوایی ډګر کې ناسته ده. ځینو ویل چارواکي باید ځواب ووایي چې د الوتکې سپارلی څوک وي، او آیا ویزې او افغانستان ته د راتګ قانوني اجازه درلوده او که نه. په دې ورځ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې د ترانسپورټ وزیر محمد الله بتاش ته راجې شوې چې جرګې خپلې غونډې ته وربللی وو. د ترانسپورټ وزیر محمد الله بتاش وویل د قطر له هیواد سره د هوایی کارګو په ذریعه د مالونو د لیږد او رالیږد یوه تفاهم نامه لري چې دغه الوتکه د همدغې تفاهم نامې په اساس د هرات په هوایی ډګر کې ناسته وه.
ما با اونا تفاهم نامه اوپر سکای داریم، فضای باز داریم، اونا هر زمان
مونگ لاغی سر خلاص فضا تفاهم نامه لرو، هاوی چه هر وقت رازی مونگ ورته اجازه ورکو، اولو مونگ سر هم ورته چلند که بی ده پرواز پاده ایمیل رسیده لیو، او مونگ نړیوالو همکارانو ته هم خبر ورکده و.
د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال د قوس په دریمه د متحده عربي اماراتو د هوایی چلند یوې باروړونکې الوتکې ته د هرات په هوایی ډګر کې د کېناستو اجازه ورکړل شوې ده. په دې اړه ځینې راپورونه دا هم وایي چې په الوتکه کې د قطر پلیټ لرونکي لس کروزین موټر، یو نیم ټن خوراکي مواد او یو شمېر سپرلی هم وي. د ترانسپورت وزیر وویل د الوتکې ناسته قانوني وه، او دا چې موټر مواد او سپرلی پکې وې دا د بهرنیو چارو د وزارت د امنیتي ارګانونو او د ګمرک د مسؤلینو دنده ده چې قضیه وڅېړي او په اړه اقدام وکړي. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د یادې الوتکې په ذریعه لیږدول شوي موټر اوس هم د هرات په ګمرک کې دي او الوتکې په هماغه ورځ بیرته پرواز کړی دی. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وویل د قطر هیواد ورسره افغانستان ته د دې الوتکې د راتګ او د سپرلیو او موټرو د لیږد په هکله خبرې نه دي کړي. ښاغلی رباني ډاډ ورکړ چې قضیه د قطر له حکومت سره په رسمي توګه شریکه کړې او وضاحت یې ترې غوښتی دی.
با آمدن میهمان ها هیچ تقاضای ویزا از سفارت افغانستان به دوحه نشده.
د میلمنو در اتک پاړه په دوحه کې د افغانستان له سفارت څخه هیڅ غوښتنه نه ده شوې. هر وخت چې دوی ویزې ته ضرورت ولري زمونږ له خوا یې ممانعت نشته. په دې الوتکه کې د قطر یو وګړی هم نه و. دا چې ویل کېږي که دې الوتکې افغانستان ته غیر قانوني پرواز کړی وي، موضوع مو د خپل سفارت له لارې د قطر له چارواکو سره شریکه کړې ده.
په دې اړه ځینو رسنیو ویلي چې دغو کسانو غوښتل د کندهار، هرات او نیمروز په ولایتونو کې د سیمې قیمتي مرغان ښکار کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې دوه کاله وړاندې هم د قطر یوې الوتکې د کندهار په هوایي ډګر کې مرموزه ناسته کړې وه، او هغه مهال وویل شول چې د قطر د شاهي کورنۍ غړي پکې د مرغانو ښکار ته راغلي وو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت په امریکا کې د خپلو دو منصوبینو تیښته د دوی شخصي عملګڼي وایي چې دا کار به د افغان ځواکونو باور او روحیې ته زیان ونه رسوي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واورئ.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې افغان امنیتي ځواکونه دی په غربي هیوادونو کې د زده کړو له ځایه له درکه او یا د هلته د پناه غوښتنه وکړي، خو افغان چارواکي دا کار فردي عمل ګڼي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي، خو زیاتوي چې دا کار هیڅکله هم د نورو افغان ځواکونو روحیه او اعتبار نه ضعیفوي. ښاغلي وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په سلګونو افغان افسران په لویدیځو اروپایي او عربي هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي.
موږ د هغه کسان لیږو چې هغه مطمئن وي او هغه دلته تضمین شوی وي، د هغوی پاکله باندې دلته پالیسی موجوده ده. خو ټولنه ده دی کې که یو نفر یا دوه نفر خپله دنده خوشي کوي او هلته تختي، دا معنا د دې نه ده چې ټول محصلین زمونږ ورباندې بې باوره شو. د هغوی په هکله څېړنې روانې دي چې کله څېړنې سرته پای ته ورسېدې مونږ هغوی په هکله معلومات وو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د هوایي ځواکونو دوه افسران د امریکا د متحده ایالاتو په جورجیا کې د زده کړو له ځایه تښتېدلي دي. له دې وړاندې په 2014 کال کې هم د امریکا د ماساچوستس څخه د ملي اردو درې افسران کوم چې په زده کړو بخو تښتېدلي او بیا د کاناډا سره په پوله امریکایي پولیسو نیولي وو. د دفاع وزارت یو بل نظامي هم شاوخوا کال مخکې چې د انګلستان په یوه غونډه کې باید د افغانستان بیرغ لیږدولی وای، له غونډې مخکې د لندن په هوایي میدان کې پاتې شو او د هغه هیواد پناه یې وغوښته. په 2010 کال کې بیا یو ځایي 12 افغان عسکر د ټیکساس د نظامي زده کړو له مرکزه تښتېدلي وو. د چارو کارپوهان وایي په ادارو کې نامناسب چلند، اقتصادي ستونزې او د هیواد بې ثباتي د دې لامل کېږي چې خلک په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستو ته زړه ښه کړي. د نظامي چارو یو کارپوه شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي طبیعي ده یو څوک چې په نظامي او یا کوم غیر نظامي ارګان کې کار کوي هغه ته باید ژمنه هم ولري. هغه پرېکړه چې په اداره کې یو نیم کوم غړی کوي نو طبعا یو شخصي عمل دی، خو دا کار په ټول سیستم منفي او مثبتې اغیزې لري. ښاغلی میاخیل په دې اړه دفاع وزارت ملامت نه ګڼي او د افسرانو دا ډول تېښته لکه د دفاع وزارت په شان فردي عمل ګڼي. نوموړی وایي دا تېښتې په داسې حال کې کېږي چې دفاع وزارت بهر ته د سرتیرو د لیږلو پیاوړی پروسیجر لري، نو په کار ده چې په داسې وخت کې تلونکي کسان د تېښتو په ځای خپل ښه استازیتوب ته پاملرنه وکړي.
د خوست سولې کمیټې ځینې غړي وایي چې د حکومت په داخل کې یو شمېر کړی د سولې د بهیر مخالفت کوي. له بلې خوا د خوست ځایي چارواکي د سولې شورا له غړیو سره د همکارۍ ډاډ ورکوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل راپور.
د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د نړیوالو نژمنتوب او د نظام په داخل کې د دې پروسې پر وړاندې د ځینو کړیو مخالفت او نه همکاري د دې لامل شوي چې دې هیواد ته د تلپاتې سولې راتګ ځنډنی شي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د سولې لپاره د تماسونو هڅه کوي نو د ځینو فعالو استخباراتي شبکو له لارې ورته ستونزې جوړیږي او پر دوی د وسلوالو سره د اړیکو د لرلو تورونه لګیږي. د خوست د سولې د کمیټې رئیس مولوي حنیف شاه حسینی آزادۍ راډیو ته د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې داسې یاد کړي.
نړیوال چې افغانستان ته دی کومک د افغانستان سره کې متحد نه دي. دویم په داخل د حکومت کې بعضې داسې خلک دي چې حکومت ځون ډېر نږدې ګڼي، لاکن په حقیقت کې خلک ځوروي، د خپل وطن نه مهاجر کوي. دریم علماو ته سپینګیري مناطق هغه خلک چې په قوم کې رسوخ لري هغه ته عام تام د افغانستان حکومت واک نه ورکوي.
قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران بیا د سولې شورا په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شورا کې د هغو ډلو او افرادو تاثیر ډېر دی چې پخوا په داخلي جګړو کې برخه درلوده. دی له دې هم اندېښنه لري چې که څوک د وسلوالو سره د تماس نیولو هڅه وکړي نو د کشفي او استخباراتي ادارو لخوا وسلوالو سره پر همکارۍ تورنیږي.
حکومت نه هم صرف غوښتنه دغه دو چې می کمزوی ته نشي تلای، اینو دلته استخبارات موجود دی، بیا سل قسمه استخبارات یل تاول روري دا غاروش یل تا ورتوی چې پلونای چې په دلی ارتلای دی دا د حکومت په مخالفت لای.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبيبي په خپل خبرو کې د سولې شورا د غړو لخوا ځینې وړاندې شوی ستونزې او ننګونې ومنلې، خو د سولې شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې دوی لپاره به د تماسونو او د تګ راتګ ټول شرایط برابر کړي.
ټول هغه نقطې چې هلته نسبتا احساس نارامۍ کیږي هغه ته به د سولې د کمیټې سفرونه شروع شي، د هغو مشرانو سره کښېنئ، ورسئ، ان شاء الله اړین امکانات او سهولتونه به موږ درته مساعد کړو. ان شاء الله زه باور لرم چې ستاسو سفرونه به لری پرتو سیمو ته، ولسوالیو ته، کلو ته ان شاء الله العزیز دا به نتیجې نه دي.
د خوست د سولې شورا غړي داسې مهال د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې په ډاګه کوي چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د آسیا زړه هیوادونو د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل شي او په وینا یې چې دا خبرې به له هغو ډلو سره وشي چې د سولې غوښتونکي وي. افغان ولسمشر وویل پاکستان ورسره منه لري څو په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی. د دې خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې اسدالله لودي وړاندې کوي.
ټاکل شوی دی چې د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په پایتخت اشقاباد کې پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي یو شمېر هیوادونه د همکارۍ او کومک د زیاتولو پر ځای تروریزم صادروي، خو د دې برعکس ترکمنستان د همکارۍ لاس غځولی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس وایي اقلیمي بدلون پر افغانستان په ځانګړې توګه د دې هیواد پر کرنې ناوړه اغیزه کړې ده. د سالنګ پر لوی لار د یو ترافیکي پیښې له کبله 8 تنه ژوبل شوي او 1 تن مړ شوی دی. د پاکستان پوځ وایي په تیرو 3 میاشتو کې د 3400 وسلوالو په وژلو د تروریزم ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. په پاریس کې د ملګرو ملتونو په هغه کانفرانس کې چې د اقلیم د بدلون په اړه وو، د نړۍ د هیوادونو راټول شوو استازو د اقلیمي بدلون د کمولو لپاره یو نړیوال قرارداد ومانه. راپور نه وای پرون څو عراقي سرتیری هغه مهال وژل شول چې یو ځان وژون کې بریدګر د سعودي عربستان سره پر پوله د تلاشۍ پر وی پوسټه برید وکړ. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفری د دریز ملاتړ کړی دی. او د سویس چارواکي وای د سوریه دوه اتباعي د چاودیدونکو موادو او زهري ګازو د پټولو او انتقال په شک نیولې دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 8:32 به وقت کابل و 9:02 به وقت اشقاباد پایتخت ترکمنستان، از جایی که امروز کار احداث پایپلاین یا خط لوله گاز تاپی به طور رسمی افتتاح خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان هم در این مراسم شرکت دارد. پایپلاین گاز تاپی یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند با طول 1735 کیلومتر قرار است سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد. 735 کیلومتر این پایپلاین از داخل خاک افغانستان می‌گذرد. بدون شک این پروژه برای افغانستان سودهای زیاد خواهد آورد، از جمله ایجاد شغل و کار و همچنان تقویت اقتصاد. به باور شما این پروژه برای اقتصاد و روابط افغانستان با کشورهای منطقه چقدر اهمیت دارد؟ در برنامه میکروفون شما روی این موضوع بحث میکنیم و نظرات شما را میگیریم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام های کوتاه بر ما به دریو پشتو بفرستین. نام و محلتان را در پیام های خود حتما ذکر بکنین. اگر به اینترنت دسترسی دارین از طریق اسکایپ میتونین بر ما زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی درته ویل، نن په دې خبرونه کې د ټاپی پروژې په اړه ستاسو نظرونه اورو. موږ په دې خبرونه کې د کارپوهانو نظرونه هم خپاره کړل. د دوی په نظر دا پروژه نه یوازې اقتصادي ګټه لري، بلکې کېدای شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ راکړې ورکړې زیاتې کړي، دوستي زیاته کړي، هم سیاسي او هم اقتصادي روابط تقویه کړي. ستاسو نظر څه دی؟ تاسو څومره ورته خوشبینه یست د دې پروژه په باره کې چې تر څوارلس کاله هم زیات وخت کېږي امیدونه ول او دا بالاخره دا امیدونه په حقیقت بدلی شي؟ علاوه په دې چې په ټلیفون کولی شئ او یا هم د افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې خپل نظرونه راسره شریکولی شئ. یوه لاره هم دا ده چې که انټرنیټ لري او سکایپ لري نو د سکایپ له لارې هم موږ سره تماس ونیسئ. رادیو دات آزادی زموږ د سکایپ پته ده. له دې طریقه د نړۍ له هر ګوټه له موږ سره تماس نیولی شئ. اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکی له رومې رواني کوئ. صاحب
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحم الله مقدس هم
ده. بله صاحب.
بله مقدس صاحب، متاسفانه چې ټلیفون وقت شو.
دوباره تماس بگیرن. بله
بله، اوریدونکی له رو ځان معرفي کوي.
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. شنونده عزیز صحبت کنین، تماس شما با استیدوی ما وصل شده.
بله اوریدون که ایده خیر دوی خبری و نکری لطفا یو سجر.
بله سلامون و احترامات تاز دوارو تا مفرم اوریدون کتم لانکم عبدال منام دقیق مقابل خرابا هم فعالینا
مربانی
ما نظر باند در پاکستان دا پروژه ندیر مفید در پدی خاطر تا پاکستان هم پکر گتا یک کلا مثال خپل غلامان تنوی تا پروژه تا ممانیتون یا اندیریتی مشکلات ور تنست خوی او خبر بلا دا امریکا مثال دی افغانستان دی اقتصاد در دو سر مخالب پا دا پدی خاطر دادگون وقت که اونت اگوی زان تا ایتیاز دو یا دولت راویی نو هغه هم چې ترکستان باندې کال ډېر تاثیر لري، هغه د ترکستان امر منی دا خطر څه او بل یو مسله بله دا د فساد په باره کښې خپل تشویح اقدام نه شي کېدلی، ولې دا داسې میدان دا پیسې نه وي چې مامورینو په لاس باندې مثال را شي. دا په مجموع کښې مثال داسې دولت دولت ته تسلیموي نو د فساد هغه په کښې کمه ده. زما په نظر دا ډېر مفید د افغانستان لپاره ده که امریکا مخالفت نه کړي ترکستان روزي دې په خاطر باندې طالبان بوځي. ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی له روز ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. تاسو دواړو عزتمنو ته خپل سلام کوم او ستاسو پروډوسر ته. شهزاده نابینه یم د کونړ ولایت نه تاسو سره.
مهرباني کوئ صاحب.
ګرانه، موضوع خو ډېره ښایسته موضوع غوره کړې ده او خدای دې وکړي چې دغه شانه کارونه موږ افغانانو ته پیدا شي او دغه د خارج د تګ نه او پر د مثالي یا د بېکارۍ نه چې دلته افغانان اکثره بېکاره دي. زه چې دلته د کونړ په ولایت کښې ګورم، اکثره زموږ پاکستاني ورونه چې د پېښور نه راغلي دلته هغوی مزدوري ګانې کوي، که ګیلکاري ده او که بستري سازي ده او که هر شی ده هغه دې دلته کوي. زما غوښتنه مې همدا ده د دولت نه چې دغه پروژه باید تاسو انځا کړي. یو خو به د افغانستان اقتصاد ته یو خوب پیدا به ورته ورسېږي. او بل موږ او تاسو په منځنۍ آسیا کې د پولې حیثیت لرو وچه ده، دا چې خارجي هېوادونو سره زمونږ تجارتي هغه جوړ شي، فرض مثال لارو تګ راتګ برابر شي، دا افلین چې کوم دي ته ځي طبعا دا خلک به مونږ سره دوستي کوي، مونږ سره به دښمني نه کوي، زمونږ د افغانانو په خیر باندې به وي. نو زما دغه افلین چې کوم تیریږي، خدای دې وکړي چې دا په سوله ایز ډول سره افغانان د دې ساتنه وکړي او د دې څخه یو پیدا واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی هم د سکایپ له لارې لرو، مهرباني کوي
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهرباني کړئ.
ایتر هستم از کابل با تماس شدیم.
بفرمایید.
سلامت باشی. میخواستم درباره این قرارداد که امروز در اشخابات بر
بله سر
متاسفانه چه سکایپ هم قطع شد.
شنونده ما قطع شد از طریق سکایپ. اگر صدای ما را دارین لطفا میشه دوباره تماس بگیرین. آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی. سروانس پیام ها هم خیلی زیاد هستن. سید فروخ از لوگر گفته که عملی شدن پروژه تاپی به مدیریت سالم ضرورت دارد تا پولهایش حلف ایفو مایل نشود. بسم الله عزیزی از ولسوالی خوست بغلان نوشته کرده که به فکر ما پاکستان دوباره در پروژه تاپی کدام راه ناحل را گفتن پیدا میکنن. نمیدانم هدفشون از چه هست.
یار بادشاه اصالت له خوست خیلی کلی ویده سی لوی پروژه کولی شی چه لیوی خود هیواد ځوانانو ته کار پیدا کری او زموږ لبلې خوا زموږ اقتصاد پیاوړی کی، همدارس په امنیت کې شوالې راوستلی شي. خو که چیرته پاکستان دا ځلې د افغانستان سره د سولې په اړه خبرې ونه کړي، نو باید د پاکستان سره زموږ د دغې لوی پروژې قطع کړو. شفیع جان زدران له خوست له نادرشاه کوټ څخه لیکلی وایي که څوک ځان ته افغان وایي د دې پایپلاین ساتنې دې وکړي او ورته دې خوشحاله وي.
بله، شنونده داریم از طریق اسکایپ. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم نعیمی صاحب. سلام به شما و سروان صاحب. سلامونه تاسو ته او د آزادی رادیو ټولو محترم کارکوونکو اوریدونکو ته. فهیم نورانی نابینه یم، ستاسو د نعیمی اوریدونکو د لغمان څخه. واقعا تاسو خو ډیر ښکلي موضوعات انتخابوي او ستاسو موضوعات د قدر وړ دي. زه ډیر زیات خوشحاله یم. واقعا په دې سوال لسو کالو کې داسې بنیادی کار او بنیادی پروژه افغانستان ته نه وه راغلې، یا منظور شوې نه وه، یا نه وه پلی شوې چې دغه کوم د ګازو پایپ لاین د ترکمنستان نه د افغانستان لارې پاکستان او هند ته چې ګاز ځي. نو دا ډېر ښه کار شوی ده، ځکه یو خو به په دې سره امنیت ښه شي، ځکه دکې د پاکستان او د هند ګټه هم ده. او پاکستان خو هېڅکله نه غواړي چې د خپل د منافعو خلاف کوم کار وکړي. نو په هغه ځایونو کې چې دا ګاز تیریږي، نو هل دا پایپ لاین تیریږي، هلته به امنیت هم ښه شي، بل به د کار زمینه برابره شي. او په دې هیله چې دغه زر تر زره د دغه کار بشپړ شي، لکه څوارلس کلونه چې په دې په پیله تیر شو، داسې نه چې په پای مې همداسې شل دېرش کلونه تیر شي. نو موږ ډېر زیات هیله من یو او ډېر زیات خوشحاله یو. واقعا دا ډېر یو ښه نیک اقدام دی افغانستان ته به د هر له لحاظه ډېرې ګټې.
ډېره زیاته مننه چې
تشکر نورانی صاحب. از شما یک شنونده دیگه در خط تلفن داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم. شما آمدیم لغزر
مهربانی کوی شما آمد صاحب.
ما دا پښتنه دا دا تاپی پروژه چې پروژه شروع کیږي، دا خو ښه کار دی په افغانستان کې. دا چې وزم خرابه ده، خلک دورې ستښتي ګرځي، ولاړه ماجر سره بل دولتو ته. دا خو به د یو خاص افغانستان د ګاډ پیسې اخلي باندې بل دولت بیا صدرې بلې خاص به کارګر ورته په کار شي. ما دغه نه دغه دی چې د دې امنیت به څنګه شي. امنیت بیا څوک ونیسي چې دغه امنیت اخوا ته خراب هم دی او دا افغانستان خاطر وزم خراب ده. چې دا به دغه اندېښنه ده نو کنې نو خو ښه ده افغانستان سره دا ده.
بله صاحب، ډېره مننه. په دا ډېرو کلونو کې هم یوه عمده مسله همدا وه چې د دې پروژې امنیت به څنګه شي. د سکایپ له لارې اورېدونکی لرو، مهرباني کوي صاحب.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
محمد سلیم له کوټ څخه منتظر یم. پرلی
مهرباني کوي صاحب.
ستاسو او ستاسو کارکونکو او رودونکو ته نیکې هلې وړاندې کوم. تر هغه وروسته نظر می دادی چې د تعفی پروژه د سیمې د هیوادونو په ګټه خوده دی کې شک نسته، خو د دې لپاره چې لا ښه پرمختګ وسي او د سیمې هیوادونو ته لا ښه ګټې ترې نه ورسیږي، زما په نظر یوازې هغه ډلې چې هغه په واک کې یا په حکومتونو کې حاکمې ډلې وي د هغو په موافقه باندې به دا پروژه ښه سرته ونه رسیږي. ځینې ډلې د مثال په ډول چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت په نامه باندې یوه لویه ډله ده چې هغه هلته د افغانستان په اکثره سیمو کې حاکمه ده، یا داسې نورې ډلې چې په هغه سیمو کې حاکمې وي چې د هغې څخه دا پایپ لاین تیریږي، زما په نظر چې د هغوی سره هم یو توافقنامه وسی دا به زما په نظر د سیمې د هیوادونو دپاره او د دې پروژې د پرمختګ دپاره لا ښه یو ګام وي. او د طالبانو سره د خبرو کولو دپاره خو عادي اوس په قطر کې دفتر هم شته، نو دا مې نظر و. مننه ستاسو
څخه. د پاکستان دفاع وزیر البته د بی بی سی په وینا ویلي دي چې له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي چې د دې پروژې په امنیت کې مرسته وکړي.
بله، وسرون صاحب یک موضوع دیگه که به اهمیت است دری که البته ترکمنستان هم در زمان حاکمیت طالبا با رژیمشان تماس های داشت و یگانه مرز به طرف آسیای میانه که باز بود در او وقت رفت آمد از اونجا امکان داشت مرز ترکمنستان بود، البته به سوی آسیای میانه علاوه بر پاکستان، و از این لحاظ هم ایره بسیاری ها با اهمیت فکر میکنن که طالبان را وا خواهد داشت که به مذاکرات صلح اونا گام بگذارن.
بله، او ترکمنستان هم شاید لیغی وغاری او اطمینان هم تری و حد پوری پیولری چی پایپلاین تخریب نکری. بله ارزون که ده تلیفون لاری لروزان معرفی که آزادی رادیو.
مهربانی سب.
بله سلام علیکم.
سلام سب، بفرمایید.
سای جلال مایار هستم از ولایت بلخ.
بفرمایید آقای مایار.
بله، می پیشنهاد ما می بود اگر همی خط پاپلاین گاز که از سطح افغانستان که میگذره به کشورهای دیگه، از این اگر پیشنهاد ما میست، اگر برای یک قوم توجه نشه، مثلا ما شاهد هستیم که پاپلاین چیز خطریل تیر شد و برای چند قوم هم داده شد که مثلا همی از یک قوم همه نفر باشه و دیگه باشه. میشم پرسان ما میشه که همی چیز پاپلاین گاز هم همی رقم نشه که مثلا از یک قریه تیر میشه باید مردم همو قریه دمو صد کار کنه و دمو چیز باشه، ولی برای دیگه مردم افغانستان که دیگه اقوام و چیز هسته دمو منطقه برش کار داده نشه و فقط برای همو چهار نفره که هسته و بر نفره و قوم و خیش هم.
برای شنونده عزیزی پروژه رتمن، شما چون در ولایت بلخ زندگی میکنین میدونین که از شمال افغانستان از طریق جنوب به پاکستان انتقال پیدا میکنه، یعنی اقوام مختلف افغانستان، ولایت های مختلف افغانستان از ولایت خود شما گرفته در شمال افغانستان به شمول هرات، قندار هم از این مستفید میشن.
که از ولایت بدخشان تر نمیشه، نال مثلا میشه که اقوام بدخشان نال اینجا کار نکنه، یا از منطقه تخار یا مثلا از دیگه جای نمیرقمی امکان داره که نال مثلا این به نگیره. نال ما مثلا شاید هستیم خط ریل تیر میشد از منطقه ایرتان، اینجا دیگه اقوامه ایش چیز نبره، فقط همه چهار نفر کسانی که بود هم افراد خود جمع کرد برای مقریه و مجای خود هم افراد خود برد، مثلا دمونجا جای بجای کرد برای دیگه کسا کاروبار چیز نشد.
بله، خب تشکر، نظر شما بود سه. سلامت باشین.
بله اردون که لرودزن معرفی که آزادی رادیو
از طریق اسکایپ هستن این شنونده ما، بفرمایید سه.
السلام علیکم انجینیر اسلام ګولیم د جلال آباد می تاسو سره تماس نیولای دا
مهرباني کوئ سیب.
ورور از ما دا غوښتنه ده د کوم پروژه چلته په افغانستان کې پکیږي، نو مثلا مخکې چې کومه پروژه د ریلګاډي راغله د ازبکستان په افغانستان ته، په هغې کې مونږ خپل افغاني متاسین چې وو په هغې کې مونږ مثلا سیوینې ولېږلې دغه ولېږل، هغې کې مونږ ته ویل چې مونږ د افغان نشنل کوم کسان چې دي هغه ننیسو. نو زمونږ دا غوښتنه ده چې کوم افغانستان متاسین دلته شته نو هغه کوونی سزونه
دغه. بله سلامت اوسه،
تشکر. سروان سه بسیار پیام ها هم زیاد هستن، یک چند پیام را هم به خانش بگیریم. خالد سمیم از ولسوالی دولتشاهی لغمان نوشته کرده که پروژه تاپی برای پیشرفت اقتصاد و اشتغال زایی در افغانستان بسیار یک پروژه موثر است، به حکومت افغانستان لازم است که از این پروژه برای ثبات امنیت و صلح کشور استفاده از می کنه و این پروژه را گفتن از مافیای اقتصادی باید محافظت کنم. از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس عبدالستار آخوندزاده نوشته کرده که این خیلی یک پروژه خوب هست.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که پروژه تاپی از نگاه اقتصادی برای افغانستان بسیار با ارزش است و همچنان از نگاه سیاسی گفتند خیلی با اهمیت است چون منافع مشترک کشورهای همسایه ما در اون نهفته و این پروژه هیچ مشکل امنیتی نخواهد داشت. گفتند ای کاش روز ما شاید افتتاح راه ابریشم هم باشیم.
بله یو بلی مهم پروژه تی اشاره کرده. عبدالرزاق صاحب زاده لخمان لالینگار چه خیلی کلی ویل لجمهور اشرف غنی باید تپی پروژه عایدات داسی تنظیم کرد چه شخصی جیبونه تلار نشی. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت څه خلی کلی د تپی پروژه به د افغانستان ډیرو خلکو ته کار پیدا کړي او د افغانستان اقتصاد به هم پیاوړی کړي او د بیکاری اندازه به کمه شي. مستغنی له د زابل له شاجوی لیکلی د تپی پروژه د هیوادونو ترمنځ ممکن یو موثره غیر موزره پروژه وي، یعنی کوم تخریبونکی سیاست به پکې نه وي، ځکه د هیله لري چې طالبان به مزاحمت ونه کړي. او سید احمد هاشمی له کندهار لیکلی د ټپی پروژه د افغانستان لپاره ډیره ګټه لري ځکه بیکار ځوانان به کار پیدا کړي، د افغانستان مالیات به زیات شي، امنیت به راشي، اقتصاد به هم قوی شي.
یک شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تاسو سلامونه
رحمانی د کندهار خبرې کوم. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب ډیره ښه موضوع ده، زه خپلم ډیرو دې ته خوشحاله یم. خدای دې وکړي چې دا کار سرته ورسیږي انشاءالله. ما فکر کوم په دې کار کې به څه مشکلات طالبان یا بل څوک رامنځته نه کړي. او خو زه یو بله موضوع لرم، که څه هم دغه د بخښنه غواړم، دغه راډیو سره سروان صاحب لږ مشکل لرو، یو وخت مې بلم درته
وویلم.
انشاءالله ډیر د لاسه مو د ازادي راډیو سامانه سوري عدالی که تاسو د خپل تخنیک.
بله، موږ ستاسو همدغه فرمایش خپلو تخنیکي همکارانو ته ورسوو. هغوی ویل چې دا مشکل تر ډیره حد حل کړی دی، لیکن تاسو اوس هم په کندهار کې دا مشکل لري؟
و بالکل، په دغه منځنۍ څپه کې بس ماشاءالله هیڅ کلمات شروع شي، بیا دوه خبرې دا غوړم، یو د دې ستاسو باندې را غوړم، نو بیا یو هم سړی سامانی چې پکې به
وایي
په منځنۍ څپه کې فهم کې خو نو موږ په سارا کې فهم.
بله بله، فهم نشته. ډېر زیاته مننه. بیا به هم موږ له خپلو تخنیکي همکارانو سره خبرې وکړو، او که نور اوریدونکي هم په خپل سیمه کې دا مشکل لري، لطفا دې خپل دا مشکل له موږ سره شریک کړي چې د دوی په سیمه کې هم چاره وکړو.
بله، و یک موضوع را سارون سب یادوار میشیم برای شنونده ها که در پیامگیر ما هم میتونن پیام بگذارن. شماره های تلفن ما با اگر در منطقه شان البته رادیو آزادی درست کار نمیکنه، میتونن برای ما به این شماره ها پیام بگذارن در ماشین اتومات در رادیو آزادی 07000 846 20 با دری و با پشتو میتونین با 0700-27-43-61 پیامتان را بگذارین. 0700-27-43-61.
بله، پدیش میرو باندې تاسو کولای شئ چې البته دا اوتومات ماشین دی، پدی باندې خپل پیغام پریږدئ چې ست او د خپل سیمې نوم واخلې، او کدا لطفا وکړئ چې د څو بجو تر څو بجو ترمنز مشال رادیو آزادی رادیو په یو بل کې داخلي شي، یو بل او تاسو په خبرونه سمې نشئ اوریدای، نو موږ به ډیر خوشاله شو خپل تخنیکي همکارانو به وغوړو چې دا مشکل حل کړي. اوس ته ټلیفون لري اوریدونکو لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
سلام پر تاسې باندې، پر امید مرزوان صاحب باندې
سلام. تاسې څنګه
یاست؟ د کندهار ولایت څخه زحمت درکوم.
مهرباني کوئ صاحب.
تشکر صاحب. د تاپی د پروژې څخه یو ګام مخته ولاړ شو، د اسیا زړه کنفرانس تر ډېره د افغانستان پر ثبات ټول امنیت باندې اسلام آباد کوربتوب کاوه. د بلې خوا اوس د اسیا د سیمه ییزو هیوادونو لپاره د تاپی پروژه که زیاده مهمه در افغانستان، در اقتصاد، در افغانستان، در اقتصاد او در اجتماعی شکلی چی کمی پخشیده سویده را دیره ها در افغانستان پناه پاباندی خبری چیشه. بل در ایوی خواله که تنگه شتاز پا خبری سر ریسکیم که اشاره وکره چی پخصده اولاس مشر در ترکمالیستان هیواد که خد پلی و گواردی پتو گرماندی تشکر جنی وکره اشاره وکره در افغانستان سرشه گواردی تو پردی. راستی افغانستان اوز پا داغ اوسانی شرایطو که ترگیست زورت لری. وقتی چه مرش
د پاکستان سره اوس په ځینو حالاتو کې په ځینو شرایطو کې د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ شو. دلته د ساتیر پروژه په نقه د پاکستان هم ده. وخت چې د افغانستان ځای څخه د افغانستان پر خاوره باندې 315 کیلومتره دغه پایپلاین تیریږي، دلته امنیت تر ټولو مهم شی دی. نو دلته په خپل د سیمې هیوادونه کوښښ کوي چې امنیت سم واوسېږي، تر څو افغانستان په دغه برخه کې د ساتیر پروژې څخه په استفادې سره مشتق وي. د ساتیر پروژې څخه په استفادې سره به لومړی د افغانستان امنیت تیر شوي، وایي تر 2013 کال پورې دې پروژې دوام شوي. دوهم، افغانستان په اقتصادي برخه کې ډېرې څه ولري، خو موږ تېر دیارلس کاله ته په کتو سره باید څروان سره څه تجربه باندې واخلو. په تېر دیارلس کاله کې تاسې وګورئ چې افغانستان ته د څو نورو هېوادونو مرستې راغلي، خو نن افغانستان په څه حالت کې؟ بالکل پروژې تطبیق شوي، د کلیو پراختیا وزارت په کلیو، بانډو، ښارو کې پر سړکونو باندې کار وکړي، خو نن داسې پر کیفیت باندې خبرې کوي. کیفیت څه شی دی؟ نو په دې اساس باندې اوس 500 میلیونه افغانۍ له کاله څخه موږ تاسې ترانزیت ته لاړ شو. دغه 500 میلیونه که د افغانستان و بودیجې ته په سیم سره ورسول شي، آیا د افغانستان به خودکفاله شي؟ افغانستان به د خپلو اقتصادي ستونزو سره څه کوي؟ دوهم،
بله، صحیح،
امنیت تر ټولو مهم مسله ده. اوس موږ خصوصا په جنوب غرب حوزه کې چې د هغوی پر کندهار را تېرېږي، د هرات خواته ځي، موږ امنیتي ستونزې لرو. وخت چې دلته امنیت رالی وایي چې په ټول افغانستان کې امنیت رالی، دریم، اوس خلکو ته څه پکار ده؟ د افغانستان غیرتمن ولس په سلګونو ځوانان بېکاره چې تاسو د بېکارۍ څخه سرته کوي، یو ډېر ښه چانس دی. راشي، اوس څه شي پکار دی؟ باید د ستراتیژي پروژې چې تدبیر کیږي باید د حکومت سره څوک ودریږو. د دې پروژې په پیر کې باید موږ تاسو خپل افغان کارګر وګورو، هغه د بیکاری کچه راټیټ کړو. نو په زرګونو کورنۍ د خپل اولاد د وجود لپاره د ډوډۍ برخه مل شي چې موږ د ستونزو سره مخامخ
یو. ډېره مننه، سلامت اوسئ.
یو نظام میکانیزم ولري، پر یو ډېر څه شفافیت
کور دی وره،
او ولس ناتړ وکړي تر څو د ټول موجوده ستونزو خنډ.
سلامت اوسئ،
سلامت اوسئ، زنده باشین. صاحب، یک شرانده دیگه هم داریم بعد از او برخه پیام های شما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
تو خیلی فکر کن.
السلام علیکم. تو خیم د زابل ولایت په شاجول ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. په ټولو مخکې څاروان صاحب ته او ستاسو ملګري او ټولو ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو خپل دننه سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
د فاتې په پروژې په هکله خو موږ دونه ویلی چې خدای دې وکړي چې دا په کامیابۍ سره سرته ورسېږي، او د دې امنیت په سیاسي او نظامي لحاظ باندې اکمال ته ورسېږي. په دې کښې د ټولو افغانانو، بلکې د ټولې منطقې برخه ده. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کښې امنیت راشي. امنیت په سوله پورې تړلی ده، تر څو چې د طالبانو او د حکومت او د پاکستان او د امریکا د ټولو سره مصلحت نه وي، دا پروژه سرته نه شي رسېدلی. ځکه چې امنیت یې ډېر مهم ده، په عسکرو باندې نه سره رسېږي. چې جنګ ورک نه شي، دا پروژه سرته نه رسېږي. او خدای دې وکړي چې کامیابه شي، ځکه چې دا زموږ د وطن دپاره ډېر اهمیت لري. او بل څاروان صاحب، که اجازه یې، د راډیو د فریکونسیو په هکله به زه توضیحات درکړم.
بله، بله، ستاسو په سیمه کې مشکل شته؟
پروانه کښې څنګه پر 8 بجې باندې شروع شي، دا پر 15 نیټه، یعنې پر 2014 کې وخت باندې خپرېږي، خو د مشال راډیو پر 2014 باندې خپرېږي. یوازې 15 نیټه دې سره ګډېږي، او په منځنۍ څپه کښې ډېر فرق سره لري. ستاسو منځنۍ څپه په 2014 او د مشال راډیو په 2014 کښې وخت سره، دا بېخي تا خو ته معلومېږي، او تخنیکي همکارانو ته هم معلومېږي، دا ډېر سره لري دي. نو موږ له تاسو څخه یو خواهش لرو چې سهار وخت دا خپرونه پر 9:30 یا 1:30 زموږ دپاره خپره کړي. نو موږ به ډېر خوشحاله واوسو، ځکه چې دلته ستاسو خپرونه پر 8 بجې کله کله دغه لنډې څپې کار نه کوي. وروسته بیا پر 9:15 یا پر 9:30 کله کله په وقفهیي ډول باندې
و
حتما در این مورد با همکاران تکنیکی ما صحبت خواهیم کرد. یک شنونده داریم روی خط اسکایپ هستن اینا. بله، بیشتر تماسشون قطع شده بود. بفرمایید صاحب.
بله، سلام علیکم. حیدر هستم، از کابل با تماس شدیم.
بفرمایید آقای حیدر.
امروز بسیار زیاد خوش هستم نعیم صاحب عزیز که چنین قرارداد امضا میشه.
در ترکمنستان و این بسیار زیاد به سود افغانستان است و این اولین قراردادی است که افغانستان میشه گفت که اقتصادش به طرف خودکفایی روان میشه و اقتصاد افغانستان به پای خود استاد میشه. و یک نکته دیگر را میخوایم اشاره کنم و این است که اکثر مردم به این باور است که سیاست پاکستان تغییر خواهد کرد و از سیاست پوچ خود دست خواهد گرفت و این به نظر ما بسیار یک مفکوره غلط است. پاکستان هیچ وقت نمیخواد که در افغانستان آرامی و صلح بیاید و به این سیاست خود دوام میده و موضوع اساسی است که ما امروز بسیار زیاد خوش هستم که چنین قرارداد امضا میشه و این بسیار زیاد به سود افغانستان خواهد بود و بسیار زیاد جوانان افغانستان در کار خواهد شد. و
آقای ایدر، من پرسش یک شنونده را البته نظرشان با شما شریک میسازم. شعیب از کابل اینا هم نوشتن در پیام خود که پاکستان به خاطر در این پروژه گفتن سنگ اندازی نمیکنه که منافع خودش خیلی نهفته و گاز به این کشور انتقال پیدا میکنه. شما با این شنونده هم نظر هستین یا نه؟
تا جای هم نظر هستم، به خاطر که این منافع بسیار جزئی است گاز بر از اونا، اما منافع اصلی از اونا چیزای دیگه است که به تمام افغانا واضح است و به خاطر از این منافع بسیار عادی اونا نمیکنه که نمیتونن که منافع اصلی خود در خطر بندازن کو و خط دویران است و آبای افغانستان است و بسیار مسائل دیگه. تا جای هم نظر هستم دیگه باشیف جان، اما اونا هیچ وقت گفتم نمیخوان که منافع اصلیشون چیزای دیگه است و این بسیار یک منافع جزئی است مقابل از اون منافع. هیچ وقت اونا این منافع را در خطر نمندازن.
بله
و تا به حدی که ما به این باور هستم که اگر سیاستمداران پاکستان خطر خونم داشته باشه، از اون پالیسی که اونا در خبال افغانستان دارن او را تغییر نخواد دادن.
برای تشکر میکنیم آقای ایدر از شما. یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم چون وقت نشر خبرها میرسه، یک دقیقه فرصت داریم. مهربانی سب.
مهربانی سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا نفسر شد چی وقت کم ده؟
بفرمایید سب. سلام به شما هم کمه، تیزتر اگر صحبت کنین که یک دقیقه فرصت داریم شنونده عزیز.
بله، گفتم پروژه اتاقی انشالله از پروژه هست که نه تنها از لحاظ اقتصاد از افغانستان فایده داره، بلکه چون که ما به این مسیر سرک شهرهای هرات و قندهار همیشه دودو باش داریم انشالله، به نظر بنده همین پروژه اتاقی انشالله خدا امیده که همین امنیت سرک شهرهای هرات.
بله سب،
متاسفانه تلفن قطع شد، لیکن پر حال فرا هم یولی غولایتونو سخده چه ده تا پی پایپلاین پری تیری شی و نایمی سب مخی واردون که وول چه ده تا پی پروشه ده پاکستان لپاره جزی اهمیت لری، لیکن پاکستانی چارواکی وی چه دادودوی لپاره تربل هر حواد زیاد مهمه ده، زکر چه پاکستان ده انرژی لسخت بحران سر مخامخته برخنات کم لری او دوی وی